السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې طالبان او امریکایي لوری راتلونکې اونۍ بیا دوحه کې سره کښېني د خبرو اجنډا یې څه ده
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوو چې تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي
د طالبانو حکومت ته دا خبرې اترې او لید کاته څومره ګټور دي
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسته راوړنه لري څه وړاندیز لري څه پروګرام لري څه ستراتیژي څه برنامه ورته جوړ کړې ده
سر له سبا په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیلېږي خو کابل کې دا بهیر ولاړ دی او خلک په تمه
موږ مریضان لرو ناروغان لرو ډېر ستونزو سره مخ یو خو زر تزر شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي
د خوست دولت په دې اړه باندې باید قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له ذبیح مجاهد سره ځانګړې مرکه هم لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار اجمل ان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي
کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي دي متحده ایالاتو راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي او رپورټونه وایي چې په ایران کې یو داسې کسې دام شوی چې د جرم پر مهال یې عمر لا 13 کلنۍ کم و بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دیني عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه کې هغه مهال وشو چې دوی له مدرسې څخه کورونو ته روان وو په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې په برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د وی متاسفانه نن دا پیښه شوې ده کاپیسا په ولایت کې چارواکي هڅه کوي چې عاملین پیدا او قانون او محکمې ته وسپاري پر دې عالمانو د برید مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی متحده ایالات وایي راتلونکې اونۍ به قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون خبریالانو ته ویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي هیئت مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي ښاغلي پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي د ده په وینا د داعش او القاعده شبکې ضد د ترهګرۍ ضد عملیات بشري مرستې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی دی بلخوا رویټرز خبري اژانس په یو ځانګړي رپورټ کې ویلي دي چې د عربي متحده اماراتو چارواکو له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د چلولو پر سر خبرې پیل کړې دي دا رویټرز خبری اژانس لکتر لګه د څلورو بهرنیو ډیپلوماټانو له قبل ویلي چې د متحده عربی اماراتو چارواکي هڅه کوي چې له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د سمبالښت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي تر دې مخکې قطر او ترکیه چې د عربی متحده اماراتو سیال او رقیب هیوادونه ګڼل کیږي هڅه کوله چې په افغانستان کې د کابل د هوایی ډګر د سمبالښت چارې سمبالې کړي او په دې برخه کې له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیلوي په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزه یادوي د پاسپورټ عمومي رئیس علمګل حقانی نن یو خبري کانفرنس ته وویل
د دې هیڅ نشي ویلای کېدای شي په یو ورځ کې حل شي کېدای شي یو هفته ونیسي او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو
کاپیسا پروان لوګر میدان وردګ غزنی دایکندی فاریاب نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورټ د عمومي ریاست د چارواکو په وینا سره له سبب پکې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شي افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې وطرحه تایید کړې ده. طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال سبیح الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره ټاکل شوې هیئت طرحه تایید شوه او دنده ور وسپارل شوه چې ولایتونو ته ولاړ شي او د سنگلونو د پرې کولو لپاره عملي کار پیل کړي. که څه هم د دې طرحې ډېر جزئیات نه دي څرګند، خو د سبیح الله مجاهد په وینا په غونډه کې د سنگلونو د اوونو د پرې کولو لپاره د برقي ارو پر کارولو بندیز ولګول شو او سرغړونکي د مجازات وړ وبلل شو. بلخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي په ژمي کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. طالب چارواکو دا څرګندونې په کابل کې د چاپیریال ساتنې په موخه جوړه شوې غونډه کې کړي. د کابل ښاروالۍ چې اوس مهال د چاپیریال ساتنې مسؤلیت هم لري، دې غونډې ته مرستیال حمدالله نعماني له خلکو غوښتي چې د چاپیریال ساتنې قوانین او ښاري اخلاق په خپله خوښه عملي کړي. راپورټونه وایي ایران هغه کس دام کړی چې د جرم پر مهال عمر لا 30 کلنۍ څخه کم و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس سنا نن رپورټ ورکړ چې یو ایرانی چې په 30 کلنۍ کې د قتل په جرم نیول شوی و، د نه اعدام په اړه د نړیوالو غوښتنو سربېره اعدام شوی دی. او د بشري حقونو د څار اداره وایي د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغوښتونکو په وړاندې له بشري حقونو جدي سرغړونه وي. دغه سازمان ویلي چې بلاروس او پولند دواړه مسؤلیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابره کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 10.
مخامنه خبری مجله اوری راځو د دې خبرونه د سر راپورتا. راتلونکو نه په دوه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبری پیلېږي. لا تر هغه سره مبارزه بشری مرستې د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندې ډول د امریکایي وګړو او د غوی د افغان کارکونکو وستل د دې خبرو منصبانګه ده. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته دا د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ دویمه رسمي غونډه ده چې په دوه کې کیږي. طالبان دا خبرو د خبرو دا لړۍ ګټوره بولی. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوه ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبری وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویسټ له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوهې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویسټ د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپل راپورته شوي ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبللې. وایي دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې پېښ تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي. د اقتصادي مسایل هم حل کې تر ډېره او دوه مدار سي د ډیپلوماټیکو تعلقات او بنیاد به کېښودل شي او دا به تقویه شي. دا د دواړو جهتونو په ګټه تمامېږي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي د دې ډاټ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپلو شریکانو او د خپلو ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان نیټ فایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې خپل متحدان او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالی سرچینو ته له لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څانګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوای د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملاړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعشي ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي دوی هیله مند دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لمن ورټوله کړي.
و موردل چې راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمې وي او څومره به دوی وکولای شي چې د لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات او د چارو لکتونکي عزیز الدین معارج نه وکړه.
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسته راوړنه لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړ کړې ده، کومه پالیسي دوی مخې ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې هغه ته ډاډ ورکولی شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولی شي. په معمولا په مذاکرات ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې سره کیمیا تعامل په بنیاد باندې دا هیواد د سند سیاستمن دغه نه به څه خواستې ولري زارې ورته وکړي. که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا هیواد د سند نظر دی کې ګټې لرمه دا بل ماته پولیسي هغه د سر نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او د دغوی ګټو ته به ډاړو تضمین ورکړي.
بله مارس صاحب، څه وکړي طالبان؟ مثلا طالبان دغه راتلونکي اونۍ چې خبرې پیلوي له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مخته لاړ شي چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیځ پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي؟
لومړی قدم کې دوی باید زر په زر یو عمومي غونډه راوغواړي او د خلکو استازي سره کښېني، د خلکو د استازي په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي او پروګرام امریکا ته جوړ کړي چې دوی څه تر غواړي، څه به دوی سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړې کړي، څنګه امریکانه مرستې وغواړي، او که امریکا چېرې ملامت ګناهګار وي به دغه ته څه رقم ډول سزا ورکړي او څنګه درخواست هغه د محکمې وسي. دا ملي مشروعیت به دی واخلي. که چېرې دا کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې دوی کولی شي په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت د استازیتوب باندې دوی ځي. که دوی اوس هم د طالب په نوم عدالت خو مخکې دوی دوه یو قرارداد کړی ده، یو پروتوکول یې کړی ده، که څوک یې پلکې کړ نه پلکې ملت پلکې مسؤلیت نه لري، او نه هغه پروتوکول یا هغه تړون دوی رانه ول جرګې کې کېنه نه لویه جرګه کې چې مشروعیت د ملت نه واخلي. نو دا یو استزاري حالت اول نو په لومړی سر کې ولې طالبان واشنگټن ته نه ځي، اول امریکا کابل ته نه راځي، په دوه کې ولې سره کېني؟ دا خپله یو پوښتنه یو سوال. دوه، خپله یا قطر د امریکا لویه پیاستي ده، ستراتیژي د امریکا ماغه ده، خلیزال لري کې ټایم وست راځي، پاکستان مجري هواد سنین لري کې، د قطر هواد روانه کې،
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي؟ ګټه هم د سیمه هوادونو قطر او دغه هوادونو ته رسیږي.
کمنګ خپل کورنۍ کارخانهګي تر سره نکوه او موږ خپل پروګرام نه لرو، د موږ په تاوان ده. معمولا په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې هوښیار هوادونه وخیار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوحې په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي، او کنه امریکا نورې غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا خو همداسې وایي، مبرا بس وایي قطع دغه ملت وایي قطع دغه لوبه خپل امریکا پل کړې ده، امریکا هم دغه لوبه مخته بیایي، که داعش راځي که نور ترهګر راځي که دولس که یو ترهګر ډلې دي، دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه، بدون پیسو مهماتو وسلې نه هېڅ شی نه شي کړل. د افغانستان کې هم که ګاونډیان د موږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستي کوو محبت کوو، دا کوو، دغه وسله ټول د همدوی نه راځي. افغانستان کې چېرې فابریکه موجوده ده؟ که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی ده، اودام کړي، فلاني کړي ده، او توپک چې ده په اوږده ده پردی ده، دغه لوبه پردی ده، خپل امریکا ډیزاین کړي ده، امریکا طالبان راغواړي او هدایت ورکوي په دوه کې د نوي پروګرام د نوي لوبې لپاره.
په لندن کې میشت پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکی عزیز الدین معارج و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لاسو نورو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس ګل عالم ګل حقانی نن په یو خبري کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمېنې ستونزه به هم ژر هواره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سر له سبب پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس علم ګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې یاد ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکي د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوي دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولسته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوې. خو د پاسپورت رئیس علم ګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل په اړه وویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوې او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویش چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای، کېدای شي په یو ورځ کې حل شي، کېدای شي یوه هفته ونیسي. او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی، نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست تیره اونۍ اعلان وکړ چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد داود او شاولي هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت پاړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډیر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلات سره مخ دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکې او زر تر زر شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو پاړه باندې چې موږ ډیر زیات ستونزې کیو، مشکلات کیو، د تخنیکی ستونزه باید هوار شي. دا خو دولت ته، دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسولین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومیټریک نوي وسایل واخلي او د پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسولینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوندو ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علم ګل حقانی یو وار بیا حق آوازې رد کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 9000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او شپږ سوه زره چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 100000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1500 میلیونه افغانۍ عواید کړي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله
اوریدونکو وړاندې درته دا وایو چې یو شمیر مصرۍ میرمنې وایي پر ټولنه حاکم دودونه زوروي، خو اوس یوې کورنۍ مسأله کې تمیږو. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. دې ترڅ کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړې چې دا هڅې لا هم دوام لري، خو یو هیواد هم طالبان په رسمیت لا نه دی پیژندلی. د طالبانو د سلو ورځو په مناسبت مو همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره دا ځانګړې مرکه کړې.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط سي ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي. هغه په ځای کړی دی غټ کوچان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه فشار واردوي، ځینې نور ممکن په پسې شا توګه منه کوي د رسمیت پیژندلو نه. دا نو د حالت داسې ممکن نه وي، د اشغالګرو له مقابلې نه راوتلي یو، هغوی به خامخا له هم خپلې عقدې او مشکلات لري له موږ سره، خو داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه ده پاتې چې افغانستان د اوسنۍ حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات دې ته ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په یوه مرکه کې وویل چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شیان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمت پیژندلو د دوه جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نر جګړې راوتلې دي، حمایت یې وشي، کومک ورسره وشي، د ډیپلوماتیک لحاظ د ماهنګي ورسره وشي، تعامل ورسره وشي. دا یو دوه جانبه ضرورت.
مجاهد صاحب وبخشه که افغانان دې ته انتظار کوي نړیوال به پرسمه تو پیشنی دوی ضرورت لري، او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري. ترمنځ به موضوع پات نه شي. او تاسو څه فکر کوئ، څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت پرسمه تو پیشنی؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستو راځو، وزارت وزیران مزي یا نور وزیران راځي، موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، و تجارت هم روان ده، هغه سې تر ډېر حد پورې حالت نارمل شوي دي. او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې، او غوښتنه هم بار بار کړې ده، او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم چې هڅه روانه ده دواړو خواوو.
څومره وخت تاسو اټکل کوئ چې نړیوال به په رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زنسم اټکل کولای؟ خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې په ملار کې پرتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کېږي، دا حل شي، دا ستونزې له لارې لرې شي، او د ته زمینه زر مساعده شي. افغانستان د نړۍ د سره یو داسې هېواد شي باور کول لري یو بل اړخ باندې یو تعامل وسي.
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ، ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو، او سږ کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 شو زیات شوي دي، او یا داعش ته منسوبې حملې. بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی.
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای. دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي، او هغه علتونه منطقي.
مجاهد صاحب یو څو په منډه پوښتنې، د القاعده شبکې مشر ایمان زواهر چیرته دی؟
مکتنه معلومیږي صاحب چیرته وي؟
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتلې دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ یې غوسره کتل نه دي سوي، او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسې.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللې دي.
او دا خو موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ سو، او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بد دوی تبان ځوان فرصت کم سو په افغانستان کې ته هیڅ نشته، تکل نژادي په لور ژبني په لور او د تیرې له اړخه د لباس په پیژندل کېده. خپل عربي هو تعولاتو د تمرست وخت د خپل وادون ته لاړ.
نو دا دی وادون ته نس او بخښي متاسب د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي.
خو زموږ معلومات د سیفتي د دوی خو داعش سره وجای بیا په زابل کې ډیر وزه په سل 2000 د لسم کال غل باندې 15 کال شاو خو هغه وخت دوی وزه په سل ډیر او څنور بیا متوارث ول انا اصل بوت کړل یو خبر.
امیرالمومنین چیرته ده؟ ملا حبت الله خان
هغه په کندهار
د اخ په بارخه کې جنیا وزیر جن کسان و چې هغه نشته، او جن کسان نور اوازې خبرې په افغانستان خو د اوازو وطن دی. ولی طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخون سره چې اوازه خبره شو د سیمه مرکه خبره شو؟
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی، او دا د ورکو هیوادوال ته څنګه په هیواد کې ده. دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي. تیر ورځې فرمان مخترا ورسید او په سره پاړی
خبرې نه کوي، وینا نه کوي. تاسو ور سره په لنډو وختو کې کتلی؟
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پرم زمينه مساعد دي چې پښتو وي ته نام ورکو چې هغه ژوندې ده فلجي ده او د حکومت واګي
پلاسي. او وبخښه نو ولې زمينه نه ده مساعده؟ افغانستان خو امن دی.
طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته ان شاء الله کېږي چې زمينه مساعده.
د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د دې مرکې بشپړ بڼه زموږ پر ویب پاڼه او دغه زموږ په فیسبوک کې هم اوریدلی شئ.
نیمه نړۍ د شذو امجنونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو څخه تر 15 بجو پورې اوریدلای شي. د نیمه نړۍ اونۍ خبرونه د پنځ شنبه د سهار پر 8 بجې او 40 دقیقې بیا خپریږي.
د دې خبرې مجلې د پایشي بوته نږدې شوی یو نړیواله موضوع را اخلو. وروسته له هغه چې یو مصری ښځه د ګاونډیانو د خبرو له لاسه له بالکنه راولویده او مړه شوه، د دې هیواد ښځو د خپلو ټولنیزو حقونو په اړه پراخ بحثونه پیل کړي چې له قانونه نیولې د ټولنې تر چلند پورې موضوعات پکې نغښتي. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
نازمه نصر په قاهره کې په خپل اپارتمان کې یو اونۍ پرته له اوبو پاتې شو، ځکه بیرته چې کانال جوړونکي راوغواړي گاونډیان به ورپسې خبرې وکړي.
ما یو اونۍ په کور کې رواني وب نه درلودي، ځکه باید له گاونډیانو ممراسته غوښتي وای چې یو نل جوړونکي یا برقي راته راولي چې دا ستونزه حل شي. ما دا مسلکی کس په خپل راغوښتای سوای، خو دوی باید خبر سي چې زله څه ډول ستونزې سره مخامخ یم، چې له کابل یو کس ما کور ته راځي بیا دوی پوښتنه نه کوي چې دا کس څوک دی.
دا وایي د یوې ځوانې او یوازې اوسېدونکو ښځې په توګه له هغه ډول ټولنیز کنټرول سره مخامخ ده چې د یوې 15 کلنې مصرۍ ښځې د مرګ لامل سو. یوه میاشت مخکې په قاهره کې د دالیا په نوم یوه ښځه وروسته له هغه د خپل کور له بالکونه راولویده او مړه شوه چې ګاونډیان ور باندې له یوه سړي سره د اړیکو تور پورې کړی و. له هغه وروسته په مصر کې د ښځو له کړاوونو ډکې کیسې رامخې ته شوې چې د ښځو لپاره په یوه تنګ نظره ټولنه کې د خپلواکۍ ژوند تیرول څومره ستونزمند دی. نازمه وایي ټولنه د ښځو ټول ژوند کنټرولوي، لکه دوی باید له چا سره وویني، کوم کار وکړي، څه وخت له کوره ووزي او راسي او داسې نور.
کله چې ښځې د هغو اصولو خلاف کار وکړي چې ټولنې ورته ټاکلي دوی ووزني. زه هیله لرم قضا په دې اړه اقدامات وکړي او یو قانون رامنځته کړي. دا یوازې د دالیا کیسه نه ده، د هغې قضیې یوه لویه ټولنیزه ستونزه رامخته کړه. په مصر کې ډیری ښځې تر تهدید لاندې ژوند کوي.
په مصر کې داسې موارد ډیر کم تر سترګو کیږي چې یوه ښځه د یوازې و اوسي. هغه ښځه چې ځان ته اپارتمانونه کرایه کوي له سختو انتقادونو سره مخامخ وي. د بشري حقوقو فعالان انتقاد کوي چې په مصر کې داسې سیستم نشته چې د ښځو خوندیتوب جدي وګڼي. مصر 100 میلیونه نفوس لري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند په نوم ادارې د 2014 کال د راپور له مخې په دې هیواد کې هر کال 1.9 میلیونه ښځې د خپلو میړونو، خپلوانو او پردیو خلکو له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو او بیا دری خبری مجله.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ناوی د ولسوالیه ته خبره کوم. د ازادي د راډیو ته مدا خواهش کوم چې موږ راغ پر لوړو چارواکو طالبانو پورې ورسې. نو د ناوی ولسوالیه کوم ګناه کړی دی چې دوی نه یو څک بور تر اله کړی دی؟ بندې مو وچې د کورو بندې مو وچې ولې په وطن کې د څنګه وب څک نه لرو؟ سر درختې مو ګرځې وچې ولې؟ هغه مرسته خو چې راکوي هغه مرسته خو مشر هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کیندلې ده، یا شی ولا کیندلې دي، که چا دیوان نړېدلې دي، که چا کور نړېدلې دي، که څوک خراب شوی دي، چې موږ نه دیندلې. په کته دا کدار وکړي چې دا کدار اوبه دې موږ سره اله کې چې موږ د څنګه اوبه نه لرو، موږ د څنګه اوبه هم دی وخري. سلام د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کن ګلدین تاسو په اړیکه کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، د تورخام د ګیر تلاسا او د سین بولټک د ګیر تلاسا الته خلابي هم گزاره کیږي، خلک جلوسونه وباسي دي هم څنګه لار گزاره حال خلاص شي. خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پتی ټوکلر لار نه ورکې تک را تک وته ډیر سخت دي. د افغانستان کې هسپتال دی، دغه هسپتال پکې نشته دی، ډاکټرانه پکې کې دي، هغه لاړه د وینې پکې نشته دی، وسایل پکې نشته دی. پردي مملکو ته مشتاق دي او بیا دومره ظلم سره کیږي چې مریضان نه پریږدي، د مریضانو سره پیوازان نه پریږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تخوري هغه نه پریږدي. تیر ظلم د افغانستان خلکو سره وایم، چې ټول خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولې دي، خو د خپل مقصد لپاره پکې وخت یې تیر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. بیا افغانستان پریږدي، د افغانستان خلک یې پریږدي او بیا چې وتی دي، خو د افغانستان خلق د پردین مسافرونه نه دی خلاص کی دا مریضان چې دا په زړونو خلق د تور خو سره خو کیږي دا د چا د لاسه دا دغه دیورن د څو خدغه ظالمان د لاسه دا والسلام علیکم چې موږ دغه پیغام نشته چې تاسو نه کیونی ول
ستاسو پیغام